and that he did. درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې ریپورتونه او نور مسایل لرو خو پام کړی د دې سات خبرونه ته ملګری ملتونه وای د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم محل ویش نه دی اعلان شوی. د ملګری ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه باندې بحث وکړه. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پیګانه وخت ویل د ځنګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دي. دا ښکاری چې ملګری ملتونه د افغانستان د ځنګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دی نومولی، خو دوجاریک ویل چې کله کوم څوک غوره شو نو اعلان بشي. طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په موجودیت کې د سازمان د بل ځنګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له مابسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اسناد خبر لمخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت کابینې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل چې له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهار شنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووسي. د بیان له مخې د اورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربان، پنشیر، لغمان او کونړ د سیندونو په اوږدو کې کیږي. د کرملین د کیف متحدانو ته خبرداري ورکړه چې اوکراین ته خپل سرتیری کواستوي نو له ناټو سره به جګړه د روسیې ناچاري وي. دا خبرداري وروسته لغوه ورکول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ نن د ماکرون د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اوکراین ته د ناټو د غړو لوري د پوځي قطو د لیږلو احتمال به یو ډیره مهمه نوې کیسه وي. کرملین وویل چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. ښاغلی ماکرون پرون په پاریس کې د اروپایي مشرانو له سرمشریز وروسته وویل د دوی غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع موجوده وه. او خو د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له دیارلس بی پیلوټ الوتکو څخه 11 ویشتلې او راغورځولې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همدا راز وویل چې د روسیې له شپږ کروستو غونډیو څخه هم دوه له منځه وړي. او د اوکراین پوځ وایي چې دا بی پیلوټ الوتکې او توغندي د خارکیب، سومي او ځینو نورو سیمو په فضا کې په نښه شوي دي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه ده؟
دا ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې اواز مونږ لري. دا هر مملکت د خپل منافع
د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحقزی سره به په دې اړه مرکه ولرو. کندوز کې سلمانیان وایي د طالبانو د متصبانو مداخلو یې چارې ټکنې کړي.
امر بن معروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کی نرم بر خوردو کی او زه خپل درې سلور پیری تختیدل یم ورنه چې راغلی دي.
همدارنګا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه تاند څنګه هم په دې ساتخ کې خبريږي. زنینو ریپورتونه به هم ولرو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې چې غنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. په دې اړه ورسته په خبرونه کې جزئیات لرو. خو وس ملګرو ملتونو تراسو ملګرو ملتونو وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځنګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته ویل زرب یو شخص پر دې دنده وګمارل شي. په مخړې په دې اړه د ریپورت
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر سژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوې ځانګړي استازي وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل که څم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی خو په خبرې دا موضوع تر جدي څار لاندې د کار پر روان دی. هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم بي دوی نوم پډا غکړي.
د ملګر ملتونو ل سرمنشي وغوښتل سو چې دا کار وکړي خو دا به روان دي. د تزما کلونو تجربه ما ته شو دلې چې نه باید یو محلويش مشخص کړم مګر په هیزم چې دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر تجر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
تمو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د ټاکلو په اړه بحثونه ورسته یو پریکړه وشي خو ښکاری چې لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چتیره اونې وشو هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساسي ټاکلو که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي اساسي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریز ملاتړ وکړ. راپور نو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي اساسي د ټاکل کېدو په اړه خپل هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي اساسي ټاکل کېدو سره مخالفت خودلې وای. د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي اساسي ګمارنې ته کوم موجه دلیل ورتیا نه لیدل کیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. د ویلو د امنیت شورا تیر شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورېز مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یو لسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه خبرګون نه دی خوتله. خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونه او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
و مهردل چې ملګر ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. خو ولې د سیاسي استازي د ټاکنې موضوع ناندریزه شو خپل په ملګر ملتونو امنیت شورا کې د پښتنه د ازادي رادیو همکار اسد الله لودین د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحق څخه کړی دا مرکه ورو
د سره چې هغه اساسي مسله دې هم ډېر مرکز شوې ده. د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې نه تاسو چې آلتا اجنډا پاول کوم دا و چې باید یو منډه و تاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي خو آلتا پرې باندې دوی بدلی نشو. اوس بیا به تا ملګرو ملتو د امنیت شورا ته دا خبر راځي شو خبر ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او رسپورز د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه، یوې خوا انګلستان او امریکا او فرانسه بل خواته د نمائنده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نمائنده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولای سي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي اساس ګمارنه همداسې بے نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بے نتیجې پاتې شي؟
غټه سوزه دا ده چې د ملګري ملتونو په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپله باندې یو آزمون لري، تو یو مشخص د افغانستان په خپله باندې د دې موافقه ته نه دی رسیدلی چې یو موضوع د افغانستان د حل لپاره دغه کیږي، ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافع لپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سرته ورسوي. د چین او روسیا او د دې خوا ایران هم تاسو به لیدلی چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړ او دوی منافع په داخله د افغانستان کې خوندي دي. تک چیرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چیرته یو مملکت خیام د طالبان سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت وپېژني ځکه چې تاسو په دې په داخله د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نه لري او بنری مشروعیت خو بي دقیق نه لري.
سغزای صاحب دغه ځنګلي اساس یک مارل کې دوه تکرار شو، طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغه یې تریویر لري ممکن چې دغه ځنګلي اساس ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کی او دوی نه وغواړي چې بین الافغاني خبرې پایل کی او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویرا د ځنګلي اساس په مارانه کې څه شي ده؟
د روسي چین ویرا خو متصدم خیا ازو کو چې دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د توصیف دران دي، ځکه دوی دوا غړي دي د ملګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې دی چې امریکا د فرانسې د او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې دی چې کټاغه دغه وټاکل شي، دغه استازی وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخله د افغانستان کې لري دغه په نفو باندې به نه وي، او د دې تر خوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپله دغه استازی به د امریکا د تاثیر لاندې وي.
هلته لا سقزه د سیاسي چارو شنن کې و چې په دې اړه څرګندونه کول چې ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسي ګمارنه ناندريزا او ځندنې شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د بوستن پانتون نن د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامي په خبرولو سره ویلي په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وینا وکړي. په دې اړه ورسته ریپورت لرو، خو سره زده ته چې یوې مرستندوی ادارې په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري. په مخکې په دې اړه جزئیات ته
د ګراوند تروث سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% یې بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوملیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځانته د مرستو ګرځول ارمنو ته د ټولو مرستو نوښت او د طبي شتون بلل شوی دی. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولین ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوی او ویل شوی چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي او د مرستو د ویش د بهیر د ښه کولو لپاره باید د هغوی نظریات واورېدل شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمید الله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو تر منځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
شما حق دارین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله هم دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموما دي عموما خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله هم دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي. په افغانستان
شکیله چې یوه معلوله میرمنه ورزشکاره ده او د طالبانو له بندیزونو سره مخ دوی د دې ترڅنګ چې طالبانو پر ښځو بندیزونه لګولي دوی مرستو ته هم لاسرسی نه لري.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خود سپری میکنم. شخصا خودم ما شدیدن به نیاز به کمک
زه په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوم. زه او نور معلولې شدینه ورزشکارانی د نړیوال ټولنې بشری مرستو ته اړتیا لرو. زما ژوند زما لپاره ډیر ستونزمن دی.
حسن از هر لحاظش و ما خودم متاسفانه زندگی ما بسیار دشوار بسیار سخت سپری میشه.
دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه وختونه رد کړي چې ګنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنیو د دې هیواد د نړیوالو چارو د ویان له قبله خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کاناډا حکومت هغه وختونه رد کړي چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو اساسي د ټاکلو په اړه کړی و. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبه په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټوډو په مشرۍ د کاناډا حکومت په دې اړه آن د طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میرلین کورمونت له قوله هم لیکلي چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړې کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کیږي ونه مني او ترڅنګ به طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دي لري. د سفارت د چارواکي زیاته کړي دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکوونکي راکم کړي. د ویل چې په کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوریت نظام پر مهال د ګمارول شوی یو ډیپلوماټانو له خوا اداره کیږي. دا سمال چې د طالبانو له بیا واکمنې نږدې دوه نیم کال کیږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسی، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلې دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره د خپلو ګټو او سلیقوي پرېکړو پر بنسټ د دوی استازي منلې، خو کاناډا چې دې ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي.
یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حاضر شوي داسې مهال چې طالبان په رسمیت نه پیژني، دوی سره په غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړې، مګر تر هغې چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روښانه ده چې سفارتونه نه ورکول کیږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي که طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماتیکي اړیکې ولري، باید د نړۍ غوښتنې ومني.
تر هغه چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې جوړ کړي. او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړ کړي، باید د نړیوالو شرایط ومني، هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنې هم دي، لکه بشري حقوق باید مراعت کړي، د نجونو د زده کړو او کار مانع نه سي، او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي. هغه مهال بیا نړۍ کېدای شي داسې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال ځای احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي دوی له ټولې نړۍ سره تعامل او ډیپلوماتیک اړیکې غواړي. خو تېره اونۍ د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عملي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د باستن پانتون د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ای ډبلیو ای آر غونډه د افغانستان پر وخت د سه شنبې په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ټاکل شوی په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغې غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمېر حکومتونو استازي رابلل شوي او د دغې ائتلاف دی نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري، او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دي، کولی شي په مستقیمه توګه له ښځو سره چې بیکاره په کور کې ناستې دي، د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي همکاري وکړي.
بل سوداګره میرمن زاکره میری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي، او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي، باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهیږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول ښځینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمینه برابره ده، خو په افغانستان کې یو شمېر سوداګرو میرمنو څو میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و. دوی وایي په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو کې بیکار ناست دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2:00 تر 8:00 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
او په کندوز کې بیا نایان یا د سلمانۍ لرونکي وایي چې دوی کاروبار چې دی د امر بالمعروف محتسبانو لخوا خراب شوی دی. دوی وایي ګڼ ځوانان د محتسبانو لخوا څارل کیږي او دا چې څنګه دې چارې د سلمانیانو پر کار اغیز کړي په دې ریپورت کې اورو.
شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دکان لري هغه ازادۍ روډې ته وویل
سلمانیا خیلی متضرر است از دست اینا امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته نه نوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلی او ویختان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمیر سلمانیانی له لسو تر شلو ورځو بندین کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندوز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
ما 15000 روپۍ کرای دکان میتیم زمری بالمعروف مې خواهش دارم کې قرقدګری
میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم او ترڅنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم، خو د امر بالمعروف د ناوړه چلن لامل زمون کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه په خیس پکې کړو.
د کندوز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي دا سختګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب کار د پریدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند د پریدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو، چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندوز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندوز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی